افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یو راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بل خوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز در راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخت ورسېدل، نړیوالو هوایی شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 د کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 د کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعه ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې شوې. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ د متحد ملت سره جفا او له افلاطي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او ترشولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرسلاک خو ډېر خلک مصروفي ول، ځکه چې مې په غره کې وایي ولته بیا د مېږ سره پرسلا او خلکو پک مصروفي چې دا د غونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلي کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه میزان چې پیدایشي پکې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک میزان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي تر ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یک شنبه د ورځې مظاهره هم مهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تور جامع اغوستې وې، شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې یې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیاو زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي، نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږۍ هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلي پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویان یې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشده، هیچ بندیز نشده، ده جامو پاره چنه دیویل شوی که توری وی او کرنگا هیچ حقیقت نلدی. ده امر بالمعروف للوری وازی ده هجاب لعرخه چه چویل شوی همه غدی نور چنه دی،
اما هجاب است دیگه چیز نیست.
ده ایوی سیمیز افغان رسنه ایوی خزینه خبریال چی ده امنیتی ستون زلامل ای نو گفتل پراپور که نوم خبورسی آزادی راژیو تای و ویل
ماتوای چې ته د ایجاب مراد کا خپل مرزنه وکړل چې مطلب د ایجاب څخه ساده ولې زوس په ایجاب راغلی یم ماتوای چې نه مخ دی ولې نه د پټکړه یاد ونګ مرکه هم نه سول بیرته د غسراغ لمه د غټول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکه کوي دوی ناستې پاستې ورسره لري خورونو کې ورسره راځایری کې ولې په داخل افغانستان کې دوی د افغانستان د خزینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې د خبریال او د خبریالې د غبرت ورکړل
او موږ غوښتل د دغه خزینه خبریالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګارې سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
93% از کارمندان رسنۍ او خبرنګارای زن
رسنۍ 93% کارکوونکو او ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هېواده بهر تللي او یا خپلې دندې پرېښي یوازې 8% ښځینه خبریالانې په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوي دي چې د نارینه وو څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون نه کله چې په رسنۍ کې ظاهریږي د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وضع شوی دی
موانع او محدودیت هایی باشد
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دور وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر وړاندې خپل فعالیتونه او خبرونه ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه درې خبريالان وژل شوي څلور دیرس بندیان شوي او دیار لس نور خبريالان وهل شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غواړی است د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 250 کورونیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د اتولو یو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانونو وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلي برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانونه دي او د دې لپاره 250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه موږ ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دوی باید د ځان سره افغان پارټنر ولري
د جیولوجیکي مطالعې مخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنه لري د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوې دي وقته د طالبانو له بیا رسېدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنیو شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی وایي اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلور لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې لس تریلیونه ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فني مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري، خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سلور ورځې کېږي چې دلته سیالۍ پیل شوي. د مهالویش له مخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تېره ورځ باید شوی وای، خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي. یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبې 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې باید طالبانو په مشهد ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشوی کولی چې خپله لوبه وکړي، خو بیا هم هیله شته چې د تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزې لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غېږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غېږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهرې د دغو مظاهرو ولس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه هم د پای ته رسېدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګ راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلي وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درویشت ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهرې شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوختي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا محل چلوونو څخه د زنګوزیو غوټی راټولې سوي. په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزیو تشې غوټې ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزیو غوټې هم کمې سوي دي. نور حال په دې راپور کې
سره له دې چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنګوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنګوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنګوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنګوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګوي. لدی ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه نامې په ژمي ګټه او خل سوړوي یخ وي په کیر کې ویر په بلاوي ماړی ماړی په پخاوي کتاغ متاغ پکې د لرګوی مرګوی نېرې پیسې وس نه لرو چې مې لرګي په وکې وګاترګې زمانه چې دای وغه ټوی نه چې زباوي نغوزای ترتیاوي بډې د په وبرې شي. دغه دا سونه مې ډیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټې لم کې چې زر کچن غوزایم ترتی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګردې سړې اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنګوزې یو اندازه غوټي خوست راوړي وای
چې یو خو کمپیت کړه دا د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د لمر شبل کړې و ان خې د خنه درغلې د کیمه وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلې چې دا کیمه کامه کامه غټه کوي د یو غړنځای خر غلې نه او غټه غاټه دو.
خوستی کاروباریان وای د زنګوزې په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساکه خو ډېر حق مصروف وي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيع د میسا په سلا او خلکو تک مصروف وي چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نش بیا کله روړي الته چې وچه تو سی وینې چې دلته د زرا و خال دي چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د می د پردا غ وشي چې د غونځای سپیر د کو وشي نه بده که د زرا ونه ډېر حک مصروف دي.
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران وویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د زنګوزی په برکه په د پاریس کول نه سخت کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي. د سخیا چې په سل کې به ګومان کم کې 50% به ګومان کم کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري، اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 50000 ټن ترمن زنګوزي راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزي ډیره برخه د خرسانه لپاره له هواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزي د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف روزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 4.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د روزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ دیش موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.5 میلیون افغاني پارزشت یا درمل او شپږ دیرش موټر سایکلونه په مرکز ترنکوټ شار کې د مو په نوم یو غیر دولتي موسسه ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغه به په دغه ولایت کې پر نږدې شپږ 50 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه و چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېیمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چارې روغتیا پالان هم اندېښمن کړي دي. د اروزګان ولایت مرستیال والي د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولې نیول سوې او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو دا مشکل ستا د خبر موږ د مشرانو سره شریکه کړې ده. انشاءالله دې لپاره به د حل لاره راته جوړه کړي اجازه به راته وکړي. دا مشکل همدلته دی. موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي. موږ هم دا خبره تر مشرانو پورې رسولې ده. نو
د اروزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم د دغه پروګرام پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونه سایټ پر سایټ کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی. مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع شو هغه مسجد پر مسجد و. بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ سایټ سو د مسجد تر څنګ په کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېني واکسین ورته تطبیقي. نور هم څه کو تر څو پورې چې واکسین کور په کور سي روزګان کې.
د مو موسسې ولایتي مسولین د یونیسف له لوري سوې مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسې تخنیکي مسول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لوري سوې مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ پنځوس هیلت فسیلیټی دی په دې کې زموږ څلوېښت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي. نو طبعا کرایي کورونه او سټنډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې پر کوي. نو زمونږ هیله او ارزو دا ده چې عامه روغتیا ریاست سره د یو خپله هڅه تلاش کړې ده د ډونرانو سره ډبلیو ایچ او یونیسف سره او د عامه روغتیا محترم وزارت سره دا خبره شریکه سوې ده بار بار سره. او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا ډبلیو ایچ او یا عامه روغتیا وزارت په دې مورد باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسوه خوشاله دي. وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سیوی په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځورېږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیات کېږي یعنې په هغې باندې لکونو پیسې مصرفېږي. کترک مریضان دي د سترګو پرده، هغه مریضان چې پیدایشي پښې کېږي هغه مجانی دي. دلته لکه اوس کامچاک او لپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي دا ټول مجانی خدمات دلته کېږي. د موږ تقریبا 50% مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکاږي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کېږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو هغه مجاني عملیات کړو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت کړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ راډیو ته وویل
داسې مکتب ته بیرونو وتله ماشومانو خبرې ورته کولې دا به ما ته په ژړا راغلې مورې ما جوړه کړه ټول حیوانات جوړ دي ما دغه ځای خراب ده بچه ادرس راته راکړو چې دلته لاړه شه جوړېږي درته هغه درسره کوي کور آباد مصر ډیر هغه وکړل د خدای جوړ شله یې ور په ایم راته وانخستل.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمیر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی یې دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
از تخار آمدیم دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو څیری وو ډیر ځورېدم پیسې را سره نه وې چې تداوی مې ورته کړی وای خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشحاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بېوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځورېږي شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی خو د خپلو مرستو دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیش ایر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یو اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوښو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې په شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو د رغني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چارلیک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړله چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلوده وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي. نو د لسه پتان د من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم له لاس ورکوي. دا مثلا کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازه انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو. مخلوط څه شی دی؟ د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینټ څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینټ مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینټ، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکي محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه ماده د محلول د مول له حل څخه عبارت چې د سی ام په واسطه شوګل کیږي یعنی سی ام مساوی کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حساب کړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو صفر اچھا 15 لیٹر کی چھ فارمول کی وجہ کو چھ مشتا دہا غ راپل شوی قیمت لاس تر کی چھ وشا 15 مول پر لیٹر سر مساوی دی نو نارمل یا نارمل یا نارمالٹی ہن ذاتی چھ 5000 ملی لیٹر محلول کی دمنہلا مواد مادر کلام نہ ہلکے دو سخ عبارت چھ فارمول عبارت د سی ایم مساوی کی جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیٹر سر واحد دی مثال وای لک فاسفوریک اسید چھ بینو محلول نارمل غذات محاسبہ کو چھ کلا تے دے محلول 1500 ملی لیٹر کی اس وچ 20 گرام فاسفوریک اسید شتن ول جے نو ول تے دے کتلا معلوم ہو چھ تے فاسفوریک اسید کتلا 20 گرام پر مول تے رکھن شے کتلا اس وچ 20 گرام ام دارن گل رکھن شوی ملی لیٹر قیمت پر لیٹر تر چھ 0.5 کی چھ فر دا فارمول دا وز ا کول سہ ورس تو مشت دوولش نارمالٹی تے تیل لاس تر اچ مولل یا مولالٹی غزت وای چھ 5000 گرام محلول کی دمنہرہ مواد مولون لہل شوی حل سہ عبارت چھ سی ایم مسئلہ کی چھ ان مول پر ان سفر کلو گرام سرا په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وګو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فارمول په یوه چې سی اچ په اچ 12 او شپه چې د ټیم کتله لا سره یو سل 80 ګرام پر مول کې چې رکھ شي وی نیوی ګرام مول دی هم دا رنګ دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې سی پر اشاره شپه کیلو ګرام کې په فارمول کې وځي ته ورسته د دې چې ما صفر اشاره 83 مولالټي لاسته تیتر غلزت چې دی عبارت ده کې دن کې مالی د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملی لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د تیتر د غلزت نه لرو کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلزت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلزت همدارنګه کتله پیدا کو ده د پاتې د کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو یو سل 12 ګرام کتله لاس ته فارمول کې وځي کې ته ورسره صفر اشاره یو دوا چې ټیټر غلزت د دې غلزت لرونکي دي د فیصدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی نظر د مواد فزیکی حالت درې ډوله سلنې وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خورو مالګ حجم د مال کې 100% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدی غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دی چې فرمول عبارت دی اصل زر به داشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې فکر کوي فیصدی غلظت چې داشي ماده د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فرمول عبارت دی نه د داشي ماده کتله زر به سل د محلول په کتله باندې د مشرکت وی وزنی فیصدی لاس راځي مولی برخه یا مول فرکشن غزه چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولی برخه غزه تشکر کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې یو سر 15.5 ګرام پلس مول یو سل 80 ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګ او په مولی برخه پیدا کوي په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو سه پر اشاری اوش نه دوا عام درنګ اندوی کی چې موږ پر پیدا کو دوا درې اته دوا درې صفر اته ده نو کله چې موږ ان یو اندو کې متن سره جمع کو یو راوځي نو د مایګ او د بو مولي برخه د عبارت ته یو څه
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوي دي چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چی بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په 1908 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. نو بیا همدارنګه یو آلماني پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راوړل. په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1908 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه یې په اړه دي، لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کیسه بیا لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترون لري چې د اوکټیت حالت ته پر کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونو د جوړې شتولو یا هم د شریکولو په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی چې مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادله یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
له درنو زده کوونکو زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وح.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.